سلام وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل خبرونه کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوکرين ته ټولې پوزي مرستې ځنډولي. د راپورونو لمخې ښاغلی ترامپ دوشنبه نا وخت دغه پریکړه کړې ده. دا ورسره له هغه چې تیرونه ترامپ او دغه اوکرايني سیال ولودیمیر زيلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړو سره بې نتیجې پای ته ورسیده. رويټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله راپور ورکړ چې متحده ایالات اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا یې کتنه کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې یوې حل لارې ته زمینه برابروي. د بلومبرګ او فاکس نیوز د راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه پورې دوام کوي چې ترامپ دې پایلې ته ورسیږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري. فاکس نیوز د ترامپ ادارې د یو چارواکي په حواله راپور ورکړ چې دا د مرستو دایمي درول نه دي بلکې لنډمهاله ځنډ دی. له دې مخکې متحده ایالاتو د مارچ په درېمه په زيلنسکي فشار زیات کړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د واشنگتن د هڅو ملاتړ وکړي. یو موټر چلوونکی د دوشنبه پر ورځ د جرمني په سویل لویدیس مانهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللی. پولیسو د دې پیښې په تور یو څلوېښت کلن جرمن تبه نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ځینو سیمو ییزو چارواکو ویلي د دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبه پر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبه په شپه دولس بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبې د شپې په دولسو بجو پیل او د دوشنبې د غرمې تر یولسو دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه څلور کسان ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی. په روان میلادي کال کې دا څلورم ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو پولو کې د پاکستاني پوله ساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. سویس په جرمونو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمونو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورت کړي. د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنه کې کابل ته ستانه کړي. د رسنیو ویلي و دا کسان په یو کال بند محکوم شوي او خپل دورې د بند تیرې کړي وي. د سویس راډیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادي الوتنه کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي. د رسنیو زیاته کړي پولیس به تر یوې ترانزیتي الوتنه د دې کسانو ملتیا کوي. د سویس د اقدام د بشري حقونو د بنسټونو نیوکه پاره ولي. سویس له 2019 کال وروسته د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه. د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان ته استوي. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه په دوبی کې په ځایي وخت د غرمې په یوه بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان له خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پای لوبه ته وتله. د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پای لوبه سبا د پاکستان په لاهور کې د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. او په سریلانکا کې د چاپیکال ساتنې فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د دې هیواد مشران دې داسې اقدامات ترسره کړي تر څو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښې د عقل ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې فعالانو ویلي له ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تیرو دیارلسو کلو کې لږ تر لږه یو نیم سل فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي. د دغو تلف شوو فیلانو عمرونه له دیرشو تر څلوېښتو کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغېز کړی. له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي. په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستي او دوی مجازي بندیانې کړي دي. ولکر ترک د دوشنبه پر ورځ په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې ته وویل افغان ښځې او نجونې له جنسیتي توپیر سره مخ دي چې په ټوله نړۍ کې بې ساری دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. دې راپور کې به د دې څرګندونو سره بیره د افغان ښځو او نجونو نظرونه هم واوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیان یادې کړې دي. دغه سازمان د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبې په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا 85 غونډې ته وویل چې افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي، چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. د دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان ښځې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې شوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې هېواد راتلونکي په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته سوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه وویل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه وختل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اونجونی ټول روح اندوان خسته دي سره له درس پاتې له کلمه پاتې او رازو میرمن چې کار کوله خو له درس میرمن هم لرو چې دغه د ټول کور مسولیت په مغه میرمن او اوس یې کله له کار پاتې ده هم دغه خپل په روح روانه تاثیر لري. اولادونه وګي ماش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقه باید فشار ورسی په طالبان باندې.
د مزار شریف کاری بی اوسیدون که فرشته هم ازادی رادیو تا موبایل
از طرف طالبان و ممنوعیت هایی که از طرف اینا بر خانم ها وضع شده
ده طالبان لخوا چه کم حالات او محدودیتون پر خدو لگول شوی زما پا نظر که داهی وادون غواری چه واقعیا افغان خزی او اینجونی لده حالت اوزی او کار بکری باید پر طالبان و فشار نراولی او پا عملی باندی دی بندیزنو ده لمنزولو پا برخه که کار بکری.
ده یادوانی ده چه لده مخی هم ده گرنو حوادونو استازو ده بشری حقونو مدافعینو او ملگرو ملتونو پا افغانستان که ده خز و اینجونو پر روان وضعیت اندیخنی خود لیدی او لطالبانو ده ده بندیزنو و محدودیتونو ده لری کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لری کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې یې له کاره راګرځولي، د محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه په ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست ځکه له مجاز سرعت زیات موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روانو یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر ور وست. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په مناهم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان یې لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لرویلی د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي، موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو وی کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګ د برکار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې، چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیستئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تیارې ته کشکیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. نو د ښځو داسې پوښتنه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکړي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، د په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې د طالبان حکومت د دوی هغه لومړني حقونه ورنه اخیستي. اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده، هغه خو هسې هم نه ورته لمانځي. ګڼ شمیر افغان ښځې خپل ټول حقونه چې د ښځو د ورځې لمانځل هم پکې راځي غواړي.
هغه یو ورځ چې وه هم نور ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلول. کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ هم کار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر منورتونکو، اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابته کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کېږي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کېږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه یې نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لرې خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع په رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري، ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکی ولولا وایي چې مخکې به یې د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتی خم نه وو او داخلی مشکلات سخت زیات وو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شي له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي، که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وو، وغیره په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي، یا هم د خپل کورنۍ لپاره د مېرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي، او هغه ستومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ بخصوص د خپل مور و خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي، یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله د دې. مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي، هم خپل ځان د نورو له احتیاجۍ وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولی خپل ځان لپاره، یا د خپلې مور لپاره، یا د خپلې خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه یې په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر ورکه ښځې له ډېرو ناخوالو، له ډېرو خفګان سره مخامخ دي، او دغه ورځ نسل منځله یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی اندکې او وړې خوشحالۍ هم ترې اخیستې دي. دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسي کولی ښه ورځ یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالیو نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پوهنتون په دوهم ټولګي کې وایي، په کورنۍ، پوهنتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندارو مراسمو دوی ته لمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن به نیول کېدی، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په زده کړه جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مابین کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی وو یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي، د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
د کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نو نظر په شرایطو باندې، هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې چې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان مېرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي دا ژوند څنګه تېر شو.
بله، له ځانه راته وایه پیاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي، هغه کسان چې فعاله برخه درلودله خبرونه مو درلودله لاړو خبرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسان چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خبرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې هغوی سره کښېناستلو، خبرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادونه کړه. او بل چې د دې یعنې تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر داسې یو څوک یې تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدای د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله، خپله د چا ته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو کې وایم، یعنی اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکی ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنه.
ارزش باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله، اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
دا روزانه شوم کې چې یو نفر درته ارزش درلوده، اهمیت یې درک، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل په وخت باندې تاسو تر ورسېدل، نو دا خپله یو نوی ارزش ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا غو نه کولی شې تا لمانځي یا هم حتی یو څوک درته تبریکي همدرد نه کوي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلی ده. یا حتی که بیرون فعاله و نه اوسي، حتی د کورنۍ کې چې اوسي، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او چېرته ونه لمانځل شي، نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
د پغمان د اوسیدونکي میرمن مینې په نظر، د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي، دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي، نور له زغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یو ورځ ده چې هغه هم لمانځل کېږي، طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دي، چې وایي څه دغه هم څه ور اضافه ده، دغه ورځ څه چې نن لمانځل یې او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول، چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندارو مراسمو سره لمانځل کېږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري. په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې؟
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کشېږي، نوم یې ورکېږي، نشان یې ورکېږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفېږي، دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغان ښځو په جیګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل حداقل په خپل کور کې ورسره کاروي وشي، مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به ملا کوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي، مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لونو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي، لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و، د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله.
لغه وخت نه کسی را تا وکړه تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم منزل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یو لس وړونه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق وو. نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده، په ډېر شاندار مراسم و، په ډېر درنښت و. مثلا زموږ د کار په محل کې، کار په ځای کې، حداقل مثلا هغه ګل چې دی د ښځې دپاره، مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل. مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپله ورځ ورته ورپیاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس کولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر سویه دفترونه وو، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه وو، موسې وي، هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه وو، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکارانې به ټول په هغه ورځ راټول وو، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د مېرمنو ورځ وه. نو طبعا مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تا مثلا درنښت کوي، یو څوک تا ته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ نن نمانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو درېیم کالو دا ده ورو ورو نورم وخت تېرېږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې وو، په خپلو مثلا کارځایونو کې وو. موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولې، هر څه یې چې بولې، یعنی موږ لیدل چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رستو، او وروسته مثلا کومې چې د تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو، واخیستل شو، یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی هغه هم چې ترې واخیستل شو، دا خو یې بس یوه څنډه ده. نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکوي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، د په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځ لمانځل نه موږ تېر خلاص، موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي، موږ ته د هغه حقونه راکړیم. صحیح ده.
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضرورتیات نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه طبعا، یعنی ډېر زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي، نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایي، تاسو دولت تاسو نه پرېږدي، واښې دولت ته ووایي، نو موږ هم څه کړو؟ یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تاوان مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده، که نه چې په لوړه سطح د څوک غږ نه اوري، نو په ټیټه به یې څوک څه واوري؟ دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو، په هغه کورنۍ رفتارونو، په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده، او ښځه د کور ده، او ښځه د کور ده، او ښځه د خدمت ده. تابان چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون دې غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به یا په روحي ستونزو، په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي، او ډېرې همدغسې شوي هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي، که درې ښځې دي، دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي؟
ډېره ښه خبره ده، او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري، طبعا نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې، که خاوند دی، که ورور دی، که پلار دی، نارینه نارینه دی نو تداغی چی خزی دیو بل سره مثلا خزه ده خزی غاگوه و نوری خزه ده خزی لاس و ننیسی خزه خزی تا احترام و نکری ایسو بایم و نکری نو داغ دینا که خبره ده چی مثلا که پا کور که دو خزی دی دو خزی دی راو چاتی شی یو بل ده احترام و کری یو بل سره دی مینه و کری یو بل سره داغ یعنی توفا پا شریعت که پا اسلام کم راغلی ده چی توفا مینه دی روی احترام زیاتوی پا خپل من سی داغ و کری مثلا که آغا هر سو خزی دی نو داغ یعنی ډېر ښه کېدای شي حتی د دې په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي دا چې بېکاري ده بېسوادي ده نو هغه بېچارګان ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي یا همدغه تشویق کړل شي پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي نو دا به بهترین بیا به هېڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي نارینه د هغې حق وغواړي نو کاشکې ټولې ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي د یو بل د حق وغواړي د یو بل سره ودرېږي د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي دا بهترین کار دی یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي راځه خپله تکړه شو خپله راوچت شو خپله راپورته شو خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو خپله د یو بل سره مینه وکړو د یو بل لاس ونیسو د یو بل سره اخلاص وکړو
بله په اخر کې راځو اتم د مارچ پاکل باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي
افغان خزه انجن مایندې تاسو ټول اتلان یاست موږ ټول اتلان یو یعنی زه خپلم بس افغان یم بس افغانستان کې اوسېږم یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی تاوان سخت دی موږ ټول ته معلوم دی نو دا سخت ورځې به تیریشی دا مشکلات بم تیریشی مثلا که تاسو دندو والیای که تاسو درسو والیای که تاسو مثلا د هر شرایط والیای دا وخت تیریږي یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده که شپه تیاره ده رڼا راځي دا وخت تیریږي خپل حوصله مه بایلئ خپل ځان بوخ وساتئ ځان مصروف وساتئ په کور کې فعالیتونه وکړئ که هغه درسي دي که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو بیرته په رڼا کې وو په رڼا کې به ژوند کوو بیرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغو ته به رسیږو یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ورنه کړو نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو میرمنو ته او ټولو هغه میرمنو ته چې د نړۍ میرمنې چې په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي او کوم چې نه دی خدای دې هغه هم وساتي او کوم چې دی خدای دې په هغه له موږ سره رڼا راولي
په یو شمیر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کیږي 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي
زه به خپل مورجانې ته هر څه چې هغه خوښ لري هم هغه لکه کالي لکه طلا هر څه چې وي ورته اخلم
د مور ورځ هم تاسو یو ورته شیان اخلم ورته او د زړه کارونه ورته کوم هغه ورځ کې
د مور ورځ د ښځو ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده هر ورځ ورسره شته تیروم هر کار چې دوی وایي ورسره کومه کوم هر کار پیسې چې کاری و برای کور کارونه هر چی دوی راته وایي هغه به کوم ورته
ما لپاره همیشه د ښځو ورځ ده
د ښځو ورځ خو ډیره مهمه ده هر چا خپل ماینه نظرونه دي هر چا نظرونه به مختلف فدی طالبانو شزه تخزخ ندلر کای خنور در کای بیا بعض خلک دی دوی دیر شد د سی خپل کورنای سی خدیر رازی لک خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای لک ما غوندی کای ورته او بر بعض خلک دی دوی خوښ لری چی دوی باندې وزی داس وای تحصیل وکي بر شکر کی بناستی بس دسی او ازدی خفغان رازینو ور مزه مکتب تنظیم کورس تنظیم اور اس منه تسلیم میگی دوی خفت نه اتیا صدا اوس دوی خفری ټول جنو ټول د څه شه زه ټول خبرې چې د دې کار ته نه زی بارو ورته نه تجربه کوم دوه راتیا په سره نور دوی خبرې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
آزادی ملما.
سلامونه د ازادي میلمه خبرونه ته خرق لاست. نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لارې پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. سلامونه غلی شګوفی بارګزی ستړ مشي په خیر راغی خبرونې ته. غلی بارګزی ک په پیل کړه ته د خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریقې ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو ځکه زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه ناڅه زما سره یو څه شتاخت به لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه آزاد خپل دې معرفي کړم. زېږېدلې مې زېږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه یم.
بله شګوفه جانې، د خپلو د زده کړو په تړاو کراته وایي چې لومړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لومړۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. د هغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کړې. د هغې نه وروسته نو ځینې اداراتو کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ویل په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او د هغې پر سربېره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلې و د هغې پر خلاف زه ولاړم رسانی برخه کې فعالیتونه وکړل، سینما برخه کې فعالیتونه وکړل، څه چې ما شوق علاقه ورسره درلود. او زما د مور خوښه وه چې یو لورې یا هم یو اولاد یې دا برخه مخته یوسي یا نه.
بله شګوفه جانې، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې ډېر زیات وغږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې؟
حسین جان، زما ژوند کابل کې وو او موږ تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور مې هلمند کې دی ژوند کوي. خو څه چې دغه سه مثلا فامیلونه چې راغلي وه کابل ته او د پلار مزیفه مې چې په کابل کې وه، نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل مې پلار مور مې هم دوی راسي افغانستان ته، کابل ته راسي، کابل کې ژوند زندگی شروع کو. او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مخته وسم.
ډېر ښه. کابل ته چې کله راغله، لکه څنګه تاسو ویلي چې دلته کابل کې پیدا شوې، وزېږېدلې په کابل کې، دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاووم، کله چې تاسو په مکتب کې وای څه فکر مو کاوه چې که غټه شي هغه غوښتنه چې تاسو مور درلودل چې باید هغه ورته پوره کړي؟ کنه تاسو خپل په فکر کې مو داسې کومه رشته وای چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وای، په هغه رشته کې ډېر زیات پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري؟
تقریبا د مکتب دوره کې ما په پتی ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم، زده کوونکي اوسم، شاګرد ولرم. ما پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلودل، هر څه چې دي که زما ژغه او یو څه ټینګ پلانونه یې، ډېر مې مینه د استادۍ سره وه چې زه یو استاد اوسم. مثلا دې فکر مې نه کوه چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم، یا هم زه به په پښتني برخه کې فعالیتونه ولرم، یا په سینما برخه کې زه فعالیت نو ولرم. ځان ته په زینګ نو پر دې چې ما مور درلوده، او کله چې زما خپل د مور ستونزې لیدلې، خپل د مور مشکلاتونه لیدلې، چې د خپل خپلوانو د خواسه انده چې مثلا زما د پلار د خواسه ډیر ممانعت ورته کیدی، ولې چې زما مور شوق علاقه ورسره درلوده، دی هنر سره، دی کسب سره، نو دا ټول سختیانې خپل پر ځان تیرولې، او غوښتل چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چې لري هغه ته خپل ځان ورسي. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مې لیدل، ما نه غوښتل چې زه په دې برخه کې فعالیت ولرم، ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم. خو د وخت په تیریدو سره مکتب هم خلاص شو، پوهنتون ته ولاړو زده کړې ته، چې اقتصاد پوهنځی اصلا ما امتحان د کانکور ورکړی و، زما په څرتوی په انتخاب کې اصلا نه و. ولې چې ما نمرات اقتصاد پوهنځی سره برابر و، نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی ووایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند دپاره، یو ټول زده کړې د انسان دپاره یو تجربه ده، یو کسب دی کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري. خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري د هغه ته ورسېږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړلې، هغه کې مې درس وویل، او د هغې په تړاو سره زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دغه کارونه مې مخته وړله، او د هغې پر سربېره شوق میم درلود مثلا سنات کله چې مامور په فلمو سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې ما ډیر خوند راکوي چې څنګه شخوانه کې او ماته داسې یو فکر و چې دا څنګه سبتیږي څنګه کیږي په حالت ما نه ولیدلې ماته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید سبتیږي نو د وخت په تیریدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه زما د مور یو نږدې ملګري چې په اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ زما د مور ثبت وه زه ورسره تللې وم نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړي او کې شوق لري نه لري خو ما مور ډېرې کړه چې اولادونه خپل خوښې ته باید ورسېږي
بله
بلکه دل نه دل خو بل اخر ولاړ ما دی لاند کې مکار کې دا غین او رست ما ډیر شوخ پیدا څه زپایت
بله ډیر ښه
کوم تلویزیون محتوا وسه
بله شوګو فجانه وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غویم یو هنر پیشه پاتې سوي دا او تاسو د هنر پیشه لور استي تاسو ویل چې هغه ډیر سخت او ستونزو سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې هغه باید په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوي
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړي چې څه ویره مې درلوده چې ما بعد زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه و فکر کومه تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پټ کې دا زما اعلان راغی دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه ایران په پیرتلې وم اخر ما ناز نه ما یاد تا یې چې وکړه کتل ولا ما شدي خپل وای ولا پلا ولا تجربه دې مته ولا شدي لو په ولدا خپل نخت شم مختوړې دي زه هلته تقریبا د مور په هیڅ په غیلان کې دی واکسین اعلان وو د یونیسف چې ما په کار کړی و دا غمی هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کی چې زما ولین اعلان دی واکسین نو دا غین ورسته کله چې زما د مده په اعلان تم چې کار وکړ کله نه څه کله پلار می وایل چې قوم براته سوی چې لوریم لاړه پر سنویګه په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی وسوي خوشبختانه قوم تن تناسه خزینه خبرې رسیدلې ولې زه په قصه کې نو نور خلاص هر څه چې و سختي یاري زما مور ته کړې او زما مور ډېره سره ولاړه و دغه په سر پیر زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې اپریشن جونې خپل پیشرفت کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي هغه شي خوشیږي چې بل پر نه کې غواړم زه په لاندې کار کې هم په فلم او سیرالونو کار کې ته په ټینګار مخو د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختر کړم مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختر کړم تا ته قوم ګټه ویني سی هم خپلوان ګټه ویني سی نو دا غیب سر پیر پلار می مور می تیم سر رضایت مور می رازی و پلار می هم رازی سو دا غیب تا یو دیر شخوشالی و دیر یو لاست راولن و چه پلار می رازی سو نو بیستاست زدر نور ایلانات که می کارو که و دا غیب ایلانات دیر سو بطر زب سیریال کلار پیدا کن
بله که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کې نرځي کې دی بهینه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راووځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سموي د نجونو د ښځو لپاره د ترس د کار د کار کولو زمینه برابره وایي زه مطمئنه یم چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه هېڅکله نه غوښته یا هېڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هېواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نیسي داسې یو ملک ته راسي چې ژبه نه په دود نه په فرهنګ نه په هېڅ څه هم خبر نه یې او داسې یو انسان چې نوی یو ماشوم خپل د مور راځي ژر نړۍ ته راځي او په هېڅ شی سر نه خلاصېږي. دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاورې وتلی دی دغسې یو حالت لري. خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط، د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او افغانستان ته اوس روان دی، زما دپاره ډېر سخت تمامه سوه. ورځ تر بلې حالات را باندې تنګېده او زه اړ نه سو مجبوره سوم چې خپل هېواد پرېږدم، خپل خاوره پرېږدم او راسم انګلستان کې زندګي پیل کړم.
بلې، د یوې لوبغاړې په توګه، د یوې افغانې پیغلې په توګه باندې دا پرېکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووځي، بالاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وي، په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلود، تاسو خپل مسلک کې کار کوو، خلاصه تاسو هر څه درلودل، ولې هغه هر څه مو پرېښودل، راغلل په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه باید یو کس شروع کړي. دا څومره تاسو وزورول د غسې وضعیت؟
تقریبا د سوګر چې دی پنسان چې یو څنګه مثال درکم، یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلا دی یا یو ځل دی داسې پاشان پاشان کې یاتیدی کې ټول بدن دې له منځه یوسي. د هغه انسان دپاره کله چې وطن پرېږدي، خاوره پرېږدي، دغسې یو حالت دی. نو د زه چې راغلی یم اوس زه مجبوره یم د نوي به سمه ده، څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده، خو بیا د هېواد ته تحصیلي اسناد ولرنه مجبوره چې دلته به موږ درس وایو، بیا به خپل ځانونه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسوو، په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو. او ما ته ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول، کار، همکاران، دوستان، مسلک او څه نه څه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړې، دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې له منځه ځي. ډېر مایوسه کېږم، ډېره زیاته ځورېږم، کله ناکله کوم تخت کښېنم، ژړېږي مې، ډېر حالت، دا حالت مې ډېر ژړېږي. او وخت چې وینم ځینې پخصو سیریالونه او فلمونه چې ګورم، په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند، د کار، د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې ده، حالاتو کې د افغانستان په هغونده دود انناو سنتو کې چې ما وکړه چې ځان راپورته کړم په ټولنه کې، څه نه څه شنه پیدا کړم. نو دې اوس په دې ملک چې راغلی یم دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی شم خلک ما وپېژني او د خپلو خپلوانو، دوستانو، هېوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم. او زما د مسلک د طریق قضه وکولی شم ډېری خلکو ته، په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زه وکړم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې، که د تحصیل یې او که د آنلاین کارو سي، چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. زورول لري، سخته ده، هر چا دپاره سخته ده، ما دپاره هم سخته ده، خو بیا هم خپل زړه ته، خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودروم، بیا خپل په پښو خپل ځان درولی سم، پرمختګ وکم، په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله، شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوئ؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ وځلیږئ؟ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه؟
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، پر دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه نا څه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلانات کې کار کړی، په ډیالوګ، پر کامرې، په میکو، دې شیانو سره ډېر ښه آشنا شوی وم. د هغې پر سربېره زه رالمه ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستې دي. مثلا زه ولر زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې وایم زه واقعاً زه ژورنالیست یم، زه یو مدرک لرم یا ما ولر زده کړې کړي، نه متاسفانه تا مې نه دي کړي. څه نه څه ما سیمینارونه اخیستې دي، دغه سیمینارونه زه اړ شوم چې راسم یو پیشنهاد راته اوس چې زه راسم په رسنیو کې فعالیت ولرم، ژورنالیزم یا هم یو د خبرونې پوریتیز پرزنتاره سم، پرزنتری محتوی سم. یو څه ماته سخته واقعاً کله چې هغه ولې خبرونې ته مې فکر کوم چې زما هېڅ کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده. او زه راسم د فتن یوه لویه خبرونه چې اختري زه خبرونه و دلار ما هغه مخته ویوړه ډېر مې ډر درلوده تر دې حده پورې چې نه فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان درلوده هسې چارې چې فکر کوې د زړه مې د خولې راوسې ډېر مې بېرېدلی وم او استاد شمس الله د دې د ژوند په ټول چارو کښې بیا غلې دي زموږ د پروډکشن مدیر وه نو ده په هیډفون کښې زما سره په غوږ کښې راته ویل چې شکر جانې ارامه او سره ریلاکس وشه نفس وباسه چې تر غوز ارامه سوم بیا یې ده ډېر ماته پېشنهادونه را کول ډېر ښه نظریات یې را کول ډېر ښه څه ورته وایي انرژي یې ماته را کوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم
بله
نو دغه نو ستا اخترېز خپرونې مخته وړه هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټې تجربې سره هغه خپرونې مخته وړې د هغې نه وروسته لږ بیا ستا خپرونې مخته وړې او مطمئنس او په دواړو کښې زه ډېر راحت خپل ځان احساسول مې په رسنیو کښې یو څه په سینما کښې دواړه ماته عادي سول تقریبا
بله بله شګوفه جانې که څه هم تاسو ویلي چې تاسو راحته سینما برخه کښې ډېر زیاتوئ په کومو فلمونو کوم ډول سیریالونو کښې مو کار کوه اوایلو کښې که څه هم تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتو نه مو پیل وکړ بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کښې تاسو وردخله سوئ کوم ډول فلمونه کوم ډول سیریالونه ول چې تاسو پکښې کار وکوه
زما ما ډېر فلمو کښې کار نه دی کړی تقریبا یو سیریال مې د ګلچهرې په نامه چې اولین سیریال مې و اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کښې کار کوم چې هغه ګلچهرې سیریال و ما رسنۍ د خواسه ثبت سو او یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده ډېره ماته ښه تجربه وه په ژوند کښې د هغې نه وروسته کله چې نور پېشنهادونه ما ته د نور سیریالو را ورسېده خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت را باندې تنګي وکړه او نسم وکولی چې زه نور په افغانستان کښې پاتې سوم نو اړین سوم چې زه هېواد پرېږدم او راسم بهرني هېوادو ته
بل څنګه تجربه مو وه چې په اول ځل باندې په داسې یو سیریال کښې کار وکړي چې هغه ستاسو اولي تجربه وه کار کول پکښې څومره ستاسو لپاره راحته و د هغه سیریال چې تاسو پکښې کار کړی انګېزه یې څه وه د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام یې ځان سره درلود
د ګلچهرې سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه حقیقت و چې متاسفانه ډېری کسان ځینې هم مطمئنه په خپله کابل کښې او د کابل دبان ځینې ولایتونو کښې داسې یو دود و رسم رواج دی ان په پخوا هم دا اوس و مهال کښې چې دا د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کښې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله یو نجلۍ واده کوي کله چې یو هلک واده کوي د ژوند ملګري انتخابوي دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګري انتخاب کړي او د ګلچهرې داستان د دې څه و چې زموږ د ټولنې حقیقت ته یې په تصویر ایستلی و چې یو نجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري او یو هلک هم چې را هم د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي او دوی ته یې فامیلونه انتخابوي فامیلونه د دې تصمیم یې نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي او دوی واده وکړي او دا د افغانستان د ټولنې یو واقعیت و چې موږ په تصویر ویستی او د دې پای د ګلچهرې سره پای دغو نجونو او هغه هلکانو ته دغه پیغام ورسوي چې سې کولی سې خپل د ژوند تصمیم په خپل ونیسم دی چې پلار او مور فامیل دوی ستا ولې ژوند ستاسو دی تاسو کولی سې خپل تصمیم ونیسي نه دا چې خدای نه کړده یو څوک در تصمیم نیسي او په راتلونکي ستاسو ژوند زندګي په تاوتریخوالي یا هم په ډېره بدبختۍ باندې روانه اوسي نو دغه پیغامونه یې درلودل تر دغې سربېره ډېره شپه پیغامونه چې انجلۍ ته هغه پیغام رسي چې خپل انتخاب باید وکړي حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي
بله د دغه سیریال له ثبت څخه که راته وایي چې آیا په همدغه د طالبانو نوې دوره کښې هم تاسو دغه سیریال ثبتوو که احیانا په همدغه دوره کښې و د سیریال ثبتول څنګه مو راحته و که نه ستونزمن کار و ځکه چې هلته زیاتر موارد ته اجازه نه ورکول کېدله نجونو حق نه درلود چې هلته په لوس مخ باندې په سکرین کښې را ظاهره شي بیا دا چې سیریال کښې کار کوي یا فلم کښې کار کوي په دغه دوره کښې څومره سخت و
د طالبانو تقریبا فکر کوم
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کراوتلی سي اوس په دغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نور لاسره وړنه ولري په نور فلمونو کې کار کوي په نور سریالونو کې کار کوي تاسو یو زمينه کې برابر شي آماده سي چې باید کار کوي
یعنی وقتا ډېر په تمه یم ډېر په جستجو کې یم دلته ځینې وخت کله چې زه کار نشته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یم چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دې خپل یو هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت ګزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښوولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي خپل لاسترارونه شولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولو پیدله او زه غواړم چې ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسمه په دې برخه کې فعالیت وکړم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسترارونه راوم.
بله راتلونکي پلانونه پاره که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او څرغوزه سو کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم پر دې چې دې ځایو کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر ښه اوسي اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت خوشحالۍ کې غم کې بې تفاوتۍ کې په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغه پر سربېرې ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي توجه ورته ولري نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي داسې وخت راشي چې هلته ته کولی سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې د وځلېږي کار وکوي چانس برابر شي چې باید افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لرئ چې لاړ شي او په وروستیو کې راته له خپل احساس هم کوئ چې له خپل هنر نه لرې پاتې سوی یې هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلاناتو کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکوي څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته ادامه ورکړی وای
او که یو ورځ د سیو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه چې اوس روان دي پر شوزه پر انجونو د ټنګ ډېر تنګ حالت چې پر نجونو روان دی په افغانستان کې، که دا حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان نه وتم، که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا نجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري، پرمختګ ته اجازه لري، نو که یو وخت ماته دې زمینه برابره چې زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم، بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم، یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی. د هغې پر سر ډېره چې زه خپل د احساس په اړه وایم، څه نه څه اوسې هر څه چې زه راڅم هندي بالیووډ فلمونه وګورم، هالیووډ فلمونه وګورم، خو افغاني فلمونه افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري، یو جلا احساس لري، یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي. کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سیریالونه چې زه ګورم، داسې احساس کوم چې زه دا اوسم زه په افغانستان کې ژوند کوم، خپل د افغانانو په منځ کې یم، د خپل افغانانو په شاوخوا کې یم، خپل افغانستان کې یم. خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نهشته. ډېر مې زوري، واقعا مې ډېر زوریږم، خو خدای دې وکړي چې زما هېواد، زما هېوادوال، زما افغان نجونې برقرار سي، زما هېواد برقرار سي، آزاد سي، بیا زه وکولای شم خپل هېواد ته ولاړ شم او په دې مسلک کې په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندۍ اوسې حسین جانې، چې زما خوشحاله شم ستا سره په خپرونه کې درسره وم، او څه نا څه بېرته هغه تېر یادونه، هغه تېرې خاطرې، هغه تېر کارونه رایاد کړم او ماته ښه احساس راکړي.